وخت مازیګر شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفی یم، خپل همکارانو سره یو ځای تاسو ته د ازادۍ رادیو په روانه خبری مجلې کې ښه راغلاست ویم. اوري چې د متحد ایالاتو د دفاع وزیر او لوی درستیز ویلي دي چې دوی تر ډیره حده د افغان ولسمشر خبرې او اندېښنې له پامه غورځولې دي. د پکتیا ولایت قومي مخورو او د ولسوالیو د شوراګانو استازو د سولې په ملاتړ په یوې لویې غونډې کې له افغان دولت غوښتنه وکړه چې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په برخه کې له دوی څخه مرسته غواړي، نو قومي مخورو ته د بشپړ صلاحیت او د پخلا شوو کسانو د نه ځورونې تضمین ورکندي. په دې اړه او یو بل نورو مطالبو په اړه مفصل ریپورټونه پر روانه خبري مجلې کې لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری راوړي.
د مهمو خبرونو سرټکی په سلګونو قومي مشرانو په پکتیا کې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې د هڅو مسله وڅېړله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د بریتانیا د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه او القاعده شبکې خپل مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت چارواکو د پکتیا ولایت له قومي مشرانو غوښتي چې د سولې او پخلاینې په چارو کې مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال حاجي ګل احمد زین نن د تقریبا 600 قومي مشرانو په غونډه کې په ګردیز کې په قارومي مشرانو او سپینچرو شخ وکړ چې په سیمه ییزه کچه د وسلوالو مخالفانو په هڅو کې له دولت سره مرسته وکړي. په غونډه کې قومي مشر عبدالله مجاهد دا انتقاد وکړ چې د دوی په هڅو راپخلا شوي کسان بیرته ځورول شوي.
دیر غربل کسان رغله دغه دولت ته سر کی خو چا عبارت دی د مولوی سیف جلال الدین یقانی ورور چې حاجی ابراهیم نیم کوچه وو، مولوی سیف خلیل الله زرمتی وو. دغه کسان بیر په رحمانه سره او ډیر په سپک سترګو وته وکتل سو زندانونو دی واچول. یو خلکو ته د شیاو اطمینان په کار ده چې په حقیقت سره یو ته سو اطمینان ورکی چې تر ازه زموږ سره په سولګی کینه.
قومي مشرانو د همویل چې افغان حکومت د سولې هڅې د یو میکانیزم له مخې نه کوي او هر څه تر غونډو وروسته هیر شي. په روانه خبرونه کې د دې غونډې تفصیل له سیمې په یو راپورټ کې اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بریتانیا د دفاع وزیر یو ځل بیا افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو د بهیر ملاتړ او خپلو اوږدمهالو مرستو ډاډ ورکړ. لیام فاکس دغه خبرې نن سهار د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر بسم الله محمدي سره په کتلو کې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل فاکس په دغه لیدنه کې افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو د بهیر ملاتړ وکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د تعلیم لپاره پورې یو ځانګړی پروګرام کار کوي. د پوهنې وزارت مرستیال محمد آصف ننګ ازادۍ راډیو ته د دې پروګرام په اړه وویل
د خزو د تعلیم د توسعه لپاره موږ یو خاصه برنامه لرو. دا برنامه به په هغه سیمو کې چې ګواښ موجود ده د جلکیو د تعلیم په وړاندې هغه بره مهار کوي.
د پوهنې وزارت دا پروګرام په داسې وخت کې پیل کړی چې همدا اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناامنیو له کبله نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت هڅه کوي چې د هیواد په ناامنه سیمو کې تړل شوي ښوونځي د قومي مشرانو په همکارۍ پرانیزي. د القاعده شبکې له لوري یو خبریدونکې ویبپاڼه وایي په مصر کې زیږیدلی ایمنه زواهری د اسامه بن لادن پر ځای د القاعده مشر ټاکل شوی دی. اسامه بن لادن د می په دوهمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په پاکستان کې ووژل شو. زواهری چې د اوسېدو ځای نه دی څرګند په ابن لادن پسې پخوا د القاعده دوهم مشر ګڼل کېده. د زواهری د ټاکل کېدو خبره نن د القاعده ویبپاڼه خپره کړه. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هڅه کوي چې خپل وظیفه وساتي. پر ده د پوز دننه فشار دی چې له امریکا سره روابط لښک کړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو رپورټ ورکړ چې په پاکستان کې جګپوري جنرالان او پوځي افسران په قهر شوي دي چې کیانی تیره میاشت د اوسامه بن لادن پر ضد په پاکستان کې له عملیاتو وروسته بیا هم له امریکا سره ښه اړیکې ساتي. امریکا دا عملیات پټ ساتلی وو. د پاکستان پوځ او استخبارات یې پرې وار له مخه نه وو خبر کړي. د پاکستان او امریکا امنیتي همکاري د 2001 کال د سپتمبر له 12 وروسته تر بل هر وخت خرابه شوې ده چې د تروریزم ضد جګړه ګواښي. پاکستان له واشنگتن غواړي چې پر قبایلي سیمو د بي پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف او د چین ولسمشر هو جینتاو نن موافقه وکړه چې ایران دا حق لري چې سولې اتمی پروګرام ولري. دغه دوه مشانو هم دارس په یو غټ بیان کې څرګنده کړه دوی هڅه کوي له نورو همکارانو سره د شمالي کوریا د اتمی لانجې پاړه بیا خبري پیل شي. دا بیان په ماسکو کې د روسیې او چین د مشانو تر خبرو وروسته خپور شو. د انډونیزیا یوې محکمې بنسټپاله مسلمان مذهبي مشر ابو بکر بشیر د یوه تروریستي کمپ د تنظیم او چلولو په تور په 15 کاله بند محکوم کړ. قاضي هیری سوانتورو دا اعلان په مرکز جاکارتا کې وکړ. د دې لپاره چې قانونا ثابته شوه چې ابو بکر بشیر دا منلې ده چې دا جرم کړی دی، محکمې هغه په 15 کاله بند محکوم کړ. دا چې په سیمه کې د تروریستانو د روزلو په کمپ کې د بیلابیلو بنسټپالو ډلو وسلوال یو ځای کېدل او پلان یې درلود چې پر بهرنیو او منځلاریو مسلمان مشرانو بریدونه وکړي. ابو بکر بشیر په اګست کې 2 میاشتې وروسته تر دې ونیول شو چې پر دغه کمپ پولیسو چاپه واچوله. 22 کلن بشیر له کلونو راهیسې خپل ملاتړي د لویدیځ او په اندونیزیا کې د غیر مذهبي ډیموکراتیک حکومت پر ضد جهاد ته هڅول. نوموړی د بنسټپاله ډلې جامعه اسلامیه روحاني مشر ښکاري. دغه ډله په 2002 کال کې د بالی په ټاپو کې په 14 تورنه شوې ده چې د 14 تر 200 ډېر کسان ووژل او اکثر یې بهرنیان وو. ناټو نن سهار د لیبیا په مرکز ترابلس کې ظاهرا د ولسمشر معمر القذافي استوګنځي ته نږدې یو شمېر سیمې وویشتې. رپورټونه څرګندوي چې له دې بمبارۍ وروسته چې په سیمه ییز وخت د سهار تر 5 بجو مخکې وشوه، د قذافي د باب العزیزي له استوګنځي لوګي پورته شول. تر اوسه نه ده روښانه چې کوم ځایونه لګېدلي او نه یې هم د تلفاتو په اړه څه ویل شوي دي. د قذافي د رژیم چارواکو هم تر اوسه په دې اړه بیان نه دی ورکړی. تر دې مخکې بریتانیا او ناټو د قذافي د رژیم د راپرځولو لپاره د پوځي فشار د دوام غوښتنه وکړه. په لندن کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د چهارشنبې په ورځ د بریتانیا له سرریاستم ډیوډ کامرون سره خبرې وکړې. تر غونډې وروسته ډیوډ کامرون وویل قذافي وخت له لاسه ورکوي. پوځي، ډیپلوماتیک، سیاسي او اقتصادي فشار پر قذافي په زیاتېدو دی. وخت پر د اوړي دوستان ترې بیلیږي، وزیران ترې ځي، د تیلو وزیر ولاړ، د بهرنیو چارو وزیر ترې لاړ. زه غواړم چې فشار ته ادامه ورکړو. باور لرم په دې ډول موږ د لیبیا له خلکو سره مرسته کولی شو چې خپله راتلونکی په خپله غوره کړي. په لورته په ملګرو ملتونو کې د موریتانیا د بهرنیو چارو وزیر همدی ولد همدی چې د افریقایي ټولنې استازیتوب کوي هیله لري چې په لیبیا کې د جګړو په سیمو کې له ملکیانو سره مرستې وشي. همدی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبرې کولې د قذافي د رژیم او د ناټو د پلبي یاغیانو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه او د روغې جوړې هیله یې وکړه څو دې ته لاره هواره شي چې واکمن رژیم واک پریږدي. اروپایي ټولنه وایي تمه لري چې د اروپایي هیوادو مالي وزیران به د یکشنبې په ورځ سلا وکړي چې له یونان سره 12 میلیارد ډالر مرسته وکړي او بیا به بله میاشت پر نورې مرستې غور وکړي. د اروپایي ټولنې د اقتصادي چارو کمشنر اولین رهن نن وویل نن 12 میلیارد ډالر به دغه 12 میلیارد ډالر به د بیل پور په بڼه تر سپتمبر پورې ورکړل شي. رهن زیاته کړه چې بیا به په جولای کې د منځمهاله مرستې مسله وڅېړل شي. رهن بیا وویل تمه ده چې په دې برخه کې به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره سلا مشوره وشي او IMF مخکې ویلي وو چې تر هغو نور پور یونان ته نشي ورکولی چې د اوږدې مودې په مخه د دغه هیواد پر مالي سیستم باور پیدا نه کړي. رهن وویل تمه ده چې د یونان پارلمان به دغه نوې پریکړې تصویب کړي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د یونان سریاعظم نن په کابینه کې پراخ بدلون راولي او بیا د نوي حکومت غړي پارلمان ته د اعتماد د رایې اخیستو لپاره وړاندې کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې له اپوزیسیون ډلو سره د ائتلاف خبرې ناکامه شوې. دا د دې سات خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. قومي مشرانو نن په پکتیا کې له طالبانو سره د سولې په مسلې جدي خبري وکړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر او لوی درسیز وایي چې دوی تر ډیره حده د افغان ولسمشر خبري او اندېښنې لپاره غورځولې دي او له هغه درې کسانو څخه یو تن چې اسامه بن لادن ترې مشوره غوښته اوس هم په اسلام آباد کې دی. د پکتیا ولایت قومی مخورو او د ولسوالیو د شوراګانو استازو د سولې په ملاتړ په ویلوی غونډې کې له افغان دولت څخه غوښتنه وکړه چې له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو اترو په برخه کې له دوی څخه مرسته غواړي. نو قومي مخورو ته د بشپړ صلاحیت او د پخلاشو کسانو د نه ځورونې تضمین ورکړي. دغه څرګندونې نن په ګردیز کې په هغې غونډې کې وشوې چې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د قومونو او جرګو موین محمد یعقوب احمدزی هم پکې ګډون کړی و.
په دغه غونډه یا جرګه کې چې د پکتیا د 14 ولسوالۍ او نږدې 600 تنو سپینګیرو او مشرانو ګډون کړی و، ډېری یې په خپلو خبرو کې ژمنه وکړي چې د سولې په پروسه کې به همکاري کوي او په سیمه ییز د کچه به د دولت د وسلوالو مخالفانو له قمندانانو سره د خبرو اترو زمینې برابروي. همدا ډول دغه قومي مشرانو له افغان دولت او د قبایلو وزارت له راغلي پلاوي وغوښتل چې د سولې او پخلاینې په راوستلو کې پر قومونو او د دوی پر هڅو باور وکړي، او تر څنګ یې د دولت له وسلوالو مخالفانو هم غوښتنه وکړه چې د اوسني افغان دولت په اړه هر اړخیزې نیوکې په ډاګه کړي.
که کومه سیاسي معامله وي، که کوم د قدرت غوښتنه وي، زه فکر کوم چې هغه د حل کولو لارې لري. نو بیا زما یو غوته سوال دا دی چې که څومره هم وجنګېږو، که رښتیا د خپله خطیسیر لاره معلومه وي، نو زما ورته لمن دا ده چې رودی شي د دغو سپینګیرو د مشرانو په وجود کې دی کېلي.
د پکتیا د ولایتي شورا مشر ښایسته جان احدی هم د قومي مشرانو خبرې تایید کړې او وی ویل چې که دولت غواړي سوله او امنیت رامنځته کړي، نو د قومي مخبرو له اغېز نه دې ګټه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې پروسې په پرمخ وړلو کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت پر ځای رول لوبولی شي. خو بلخوا د غونډې یو تن ګډونوال عبدالله مجاهد بیا پر افغان دولت له دې عمله نیوکه وکړه چې د دوی په هڅو راپخلا شوي کسان ډېر ځلې بېرته نیول شوي او ځورول شوي دي.
ډېر غربل کسان راغله دغه دولت ته سر کېښود، چې هغه عبارت دی د مولوي صاحب جلال الدین اقانی ورور چې حاجي ابراهیم و، نعیم کوچی و، مولوي صاحب خلیل الله زرمتی و، دغه کسان زندانونو ته واچول شو. یغو خلکو ته داسې یو اطمینان په کار ده چې په حقیقت سره یې غوت یو څوک اطمینان ورکړي چې ته راځه زموږ سره په سوله کې کښېنه. که په واقعیت سره سوله تاسو غواړئ په د وطن کې، نو کومه کمیسیون یا شورا چې په ګردیز پکتیا کې جوړ شوی دی د سوله دپاره دغه ته یو صلاحیت ورکړي.
که څه هم په غونډه کې د ډېری ویناوالو د خبرو اصلي تمرکز پر سوله و، خو ځینو بیا وویل چې د دې کار لپاره دې شفاهي نه بلکې عملي او میکانیزي هڅې وشي. خو د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت مرستیال بیا د دې سیمې له خلکو او قومونو غوښتنه وکړه چې د سولې او پخلاینې په چارو کې ورسره مرسته وکړي. هغه له غونډې وروسته د ازادي راډیو دې پوښتنې ته په ځواب کې چې د سولې په راوستلو کې به یوازې د قومي مشرانو ژمنې کفایت وکړي او که نه کوم میکانیزم ته هم اړتیا شته، داسې وویل.
قومی مشران په خپل منطقو کې په کلو باندې کې لخپل غرسوخات نه برخوردار دي، خپل منطقه کې رول لري. موږ غواړو دوی نه چې هغه مرور نه په مختلف عوامل باندې خپسوي دي، هغه د وطن غیږ ته راولي. او تاسو ولیدل چې د نورو ولایتو کې هم دغه لړۍ دوام لري، ډلې ډلې خلک مخالفین راځي دولت غیږ ته. دغه د مشرانو او دغه مخورو د کار نتیجه ده چې موږ عملا ولیدله. دغه پروسه چې د صلح عالی شورا ده او نورې شوراګانې دي، موږ دوی سره په تفاهم کې هغه مرور نه راځي دولت ته، موږ هغوی ته ان شاء الله ژمنې ورکوو، تضمین ورکوو، حتی د کار زمینه ورته مساعده وسه کار وکړي.
د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې او پخلاینې په اړه دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ځینې نظر خوندان په اوس وخت کې د سولې په راوستلو کې د قومي مشرانو رول بې اغېزې ګڼي. لمر نیازی، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بریتانیا د دفاع وزیر نن له غرمې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دغې کتنې کې د بریتانیا د دفاع وزیر ویلیام فاکس افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارلو ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د پوره همکارۍ ژمنه وکړه. اسدالله لودین په همدې موضوع له کابل ریپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د افغان ملي پولیسو په پیاوړتیا او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو په انتقال خبرې وشوې. که څه هم د بریتانیا د دفاع وزیر لیام فاکس رسنیو ته خبرې ونه کړې، خو د کورنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې لیام فاکس له افغانستان سره د خپل هیواد په مرستو خبرې وکړې. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل لیام فاکس افغان ځواکونو ته د امنیت د مسؤلیت سپارلو لړۍ مهمه وبلله او په دې برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړ.
په دې ملاقات کې اصلي تمرکز دا و چې د افغانستان ملي پولیس پیاوړتیا باندې خبرې وسي. په عین زمان کې د انګلستان د دفاع وزیر د خپل هیواد کومکونه او حمایت یې وربل اعلان کړ او ویل چې د انګلستان به د افغانستان د خلکو سره هم د انتقال په پروسې په جریان کې هم د 2014 کال وروسته به خپل حمایت ساتي او هغوی به د افغانستان د خلکو سره خپل همکاریګانې نورم زیاتوي.
صدیقي وویل لیام فاکس د افغان ملي پولیسو د روزلو او پیاوړي کولو په برخه کې هم ژمنې وکړې او زیاته کړه چې د اوږدې مودې لپاره به له دې ځواکونو سره مرسته کوي. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي هم په دې کتنه کې لیام فاکس ته د افغانستان د اوسني امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او روان حالات یې د امنیت له پلوه د ډاډ وړ وباله. ښاغلي محمدي وویل افغان ځواکونه هم په دې هڅه کې دي چې د هیواد امنیتي چارې په بریالۍ توګه په لاس کې واخلي. نوموړي افغان ځواکونو ته د هلمند د مرکز لښکرګاه د امنیتي چارو سپارل یوه لاسته راوړنه وبلله او زیاته کړه چې له مهالویش سره سم به په راتلونکو څو اونیو کې د ځینو نورو سیمو امنیتي چارې هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دې سفر کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو او د دغه هیواد د پوځ رئیسانو د لیام فاکس ملګرتیا کوله. دا چې لیام فاکس به د افغانستان د دفاع له وزیر او ځینو نورو چارواکو سره هم وګوري او کنه، د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي په اړه نه خبري څرګنده کړه. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرت ګیټس او د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر امیرالبحر مایک مولن د امریکا د کانګرس استمایي غونډې ته خبري وکړي او د نورو مسلو په څنګ کې په دې باندې اقرار وکړو چې په زیاتو مواردو کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي خبرو او اندېښنو ته پام نه دی کړی. د ګیټس او مولن د بیګانیو څرګندونو په اړه جنقه الکوزی معلومات راټول کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرت ګیټس د کانګرس د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان او افغانستان له واشنگتن سره دوه مخې لوبه کوي وویل زیات شمېر هیوادونه یو بل ته درواغ وایي. د امریکا د سنا د تدارکاتو کمیټې د پاکستان د ملګرتیا او د افغانستان د لس کلنې جګړې په اړه سخت دریځ غوره کړی دی. له پاکستان سره د امریکا اړیکې یو څه خړپړ شوي، خو بیا هم سږ کال به دغه هیواد ته د امریکا مرستې شاوخوا 3 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. سناتور پاتریک لیهی د خبری رسنیو هغو راپورونو ته اشاره وکړه چې وایي د پاکستان استخباراتي ادارې هم غوښتل چې اسامه ابن لادن ونیسي او هغه 15 تنه مامورین نیولي چې د هغه د وژنې له عملیاتو مخکې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ته معلومات ورکول. دغه سناتور وویل تر کومه به موږ د هغو حکومتونو ملاتړ کوو چې موږ ته درواغ وایي، موږ به کله ووایو چې نور بس دی. سناتور لیهی دغه راز د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي په اړه هم خبرې وکړې او ویل کرزی یو ثابت فکر نه لري او سړی نه پوهیږي چې دی زموږ پر خوا دی او که د طالبانو. رابرت ګیټس چې په تیر وخت کې د سی آی ای د رئیس په څوکۍ کار کړی او د جولای په لومړۍ نیټې به د دفاع وزارت څوکۍ پرېږدي، د سنا استماعي کمیټې ته د خبرو په جریان کې د کوم خاص هیواد نوم یاد نه کړ، خو دا یې هم رد نه کړه چې اسلام آباد په خپلو کارونو کې صادق نه دی. ده وویل له سی آی ای سره د 8 کلونو کاري تجربې او د دفاع وزارت په څوکۍ باندې له 4.5 کاله کار کولو وروسته ویلی شم چې زیات شمېر هیوادونه یو بل ته درواغ وایي، کارونه په همدې شکل پر مخ ځي او کله ناکله ځینې حکومتونه چې زموږ نږدې متحدان هم دي د جاسوسۍ په صد زمون هیواد ته ایجنټان استوی. د امریکا د سنا د تدارکاتو د کمیټې نور غړو هم په جمهور رئیس حامد کرزی باندې انتقادونه وکړل. سناتور هرب کول ویل دا سی بریخی چې جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور سره مخالفت کوي او تر کومه چې موږ ته معلومه ده حکومت په اداري فساد کې ښکیل دی. د رابرت ګیټس څخه وپوښتل چې کرزی په افغانستان کې مثبت او که منفي رول لوبوي. د امریکا دفاع وزیر له جمهور رئیس کرزی څخه دفاع وکړه او ویل واشنگتن په زیاتو مواردو کې د کرزی په خبرو غوږونه کاڼه کړي دي.
Frankly, I think that we have often not done a very good job of listening.
په ډاګه وایم زما په فکر موږ ولسمشر حامد کرزی ته سم غوږ نه دی نیولی. کومې ستونزې چې دی یې په عام محضر کې بیانوي هغه یې اکثره له موږ سره یو یا دوه کاله وړاندې په شخصي ډول مطرح کړی وي.
رابرت ګیټس زیاته کړه کله چې زه له جمهور رئیس کرزی سره کینم موږ ډېرې ګټورې خبرې کوو او دا بیخي څرګنده ده چې هغه موږ ته غوږ نیسي او وایي موږ متحدان یو نه اشغالګر. جمهور رئیس کرزی دغه راز غواړي چې د امریکا او افغانستان ملګرتیا او دوستی باید له 2014 کال وروسته هم دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرت گیتس هغه اوازې بې اهمیته وبللې چې وای جمهور رئیس کرزی نه غواړي په 2014 کال کې د کار د دورې د پوره کېدو په وخت کې له واک لرې شي او غواړي په اساسي قانون کې تعدیل راولي. رابرت گیتس وویل افغانستان ته د تیرو اونۍ سفر په جریان کې ورته جمهور رئیس کرزی وویل پلان لري چې په 2014 کال کې به ګوښه شي. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مایک میولن وویل د افغانستان په جنوب کې لکه د نورو برخو په څیر امنیت ښه شوی او دغه راز د حکومتي ادارو او پراختیا چارې ښې شوې دي. لبل خو د امریکا وښتو سناتورانو د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټانو په ګډون د چهارشنبه په ورځ جمهور رئیس بارک اوباما ته یو لیک استوله او ورڅخه غوښتي چې له افغانستان څخه باید د نظر وړ شمیر عسکر وباسي. په امریکا کې د اقتصادي رکود او د افغانستان د لسکلن جګړې له وجې د متحده ایالاتو د بودیجې کسر 1.4 تریلیون ډالرو ته او پورونه 4.4 تریلیون ډالرو ته پورته شوي دي. په عین حال کې سناتور لینزی ګراهم د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ او ویل کچېری امریکا له افغانستان څخه د عسکرو په ایستلو کې عجله وکړي نو په دې هیواد کې ګټلو لاسته راوړنو ته به زیان ورسیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د القاعده شبکې په یوې ویبپاڼې کې راغلی ایمن ازواهری چې په خټه مصرې ده د اسامه بن لادن پر ځای ټاکل کیږي. ابن لادن تیر میاشت په پاکستان کې د امریکا د کومندوز واکونو په عملیاتو کې ووژل شو. ازواهری چې د استوګنځي څرګند نه دي د القاعده شبکې دویمه درجه مشر ګڼل کیده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې مسلې باندې ریپورت برابر کړی چې سالی محمد سالی په لندن راوړی.
د رپورټونو پر اساس د القاعده تروریستي شبکې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته ایمن الزواهری د دې ډلې د مشر په توګه ټاکل دی. په هغه اعلامیه کې چې د القاعده شبکې په یو مربوطه انټرنیټي پاڼه کې خبره شوې راغلی چې د دې شبکې مشرتابه تر سلا مشورو وروسته دغه پریکړه وکړه. دغه سازمان چې اوس یې نوې مشر رهبری کوي خبرداری ورکړ چې د دوی په خبره د اشغالګرو کفارو په وړاندې به چې په سر کې امریکا او اسرائیل راځي خپل جهت ته ادامه ورکړي. په اعلامیه کې د شمالي افریقا د هیوادونو د خلکو په څونونه ستایل سوي او خلکو غوښتل سوي چې خپل مبارزه د پسې وغځوي چې د دوی په خبره فاسد او ظالم نظامونه چې د لویدیځ لخوا پر خلکو تپل سوي نابود سي. د بن لادن په ستاینه یو ویډیو کې چې د روانې میاشتې په پیل کې خبره شوې ایمن الزواهری خبرداری ورکړ چې اسامه به د قبر له حدودو هم امریکا وبیروي.
امتنا المسلمه الغاليه الحبيبه لقد مضى
شیخ پلا کمبلا ټول کړه خدای دې ور باندې ورحمی شي. هغه د شهید پتو ګلار او موږ باید د جهاد لار پرې نشتو چې اسلامي هیوادونه له اشغالګرو وشخورو او له بی عدالتیو پاک کړو.
ایمن الزواهری په مصر کې زیږیدلی لو سامه ورسته لکلون راهیسې د القاعده شبکې دویمه درجه مشر وو. تر شپېتو کلونو کم عمر لري. اوس د امریکا تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دی. د هغه د نیولو لپاره 25 میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوې ده. د امریکا څرنولن الزواهری په 1998 میلادي کال کې په کینیا او تنزانیا کې په بمی حملو کې په لاس درلودلو هم تورنوي. د هغه د استوګنې ځای نه دی معلوم، خو امنیتي سرچینې وایي په اغلب ګمندې به د افغانستان او پاکستان سن په سرحدي سمو کې پټوي. الزواهری د مصر د یوې منځنۍ طبقې کورنۍ زوی دی چې د کورنۍ ټول غړي ډاکټران او پوهان دي. د قاهرې په پوهنتون کې زده کړې کړې دي او د ډاکټر په توګه فارغ شوی دی. د 1980 لسیزې په نیمایي کې الزواهری په مصر کې د سخت دریزې له کبله درې کاله بندي سو او وروسته یې له بن لادن سره وکتل. دوی دواړو د شوروي یرغل په وړاندې د جهاد لپاره د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. الزواهری په 1990 لسیزه کې په مصر کې د اسلامي جهاد د ډلې مشري واخیسته چې هدف یې په دې هیواد کې د یوه اسلامي دولت جوړېدل وو. دغه ډله وروسته له القاعده سره ملګری سوه.
و موریدل چې ایمن ازواهری د القاعده شبکې د نوی مشر په توګه باندې ټاکل شوې ده. اسلام آباد ته نږدې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته اوس پاملرنه د سخت دریزو نورو هغو مشرانو ته اوښتي چې د پاکستان په خاوره کې اوسیږي. د ریپورټونو له مخې له دې کسانو څخه یو تن چې اسامه ورسره د امریکا د ګټو پر خلاف د بریدونو د فتواله ورکولو د مخه مشوره کړې وه اوس هم اسلام آباد ته نږدې آزادانه ژوند کوي. دا کس د حرکت مجاهدین مجاهدین د وسلواله ډلې مشر فضل الرحمن خلیل دی چې ډلې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لري. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته راپور غټکی اجمل اند وړاندې کوي.
په 1999 میلادي کال کې کله چې اسامه بن لادن غوښتل د امریکا خلاف د بریدونو فتوا ورکړي، نو فضل الرحمن خلیل یو لاغه کسانو څخه و چې دا فتوا یې تایید کړه. د نوموړې ډلې هندوستان، افغانستان، سومالیا، چیچنیا او بوسنیا ته سرتیري استولي دي او خپل د اسامه بن لادن له ډیرو نږدې راستارانو څخه ګڼل کیږي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس وایي نوموړې په امریکا کې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو له اصلي تره خالد شیخ سره هم نږدې ملګرتیا لرله. اسوشیټډ پریس خبری آژانس زیاتوي د پاکستان چارواکي د خلیل لاستوګنزي څخه خبر دي خو د ګڼو نورو کشمیري وسلوالو ډلو د مشرانو په شانې نوموړی په خپل حال پرې خی دی او کار پرې نه لري. دا راپور وایي د پاکستان استخباراتي اداره ISI له دې وسلوالې ډلې څخه د هندوستان خلاف کار اخلي او د نورو وسلوالو ډلو سره د اړیکو لپاره ISI ته فضل الرحمن خلیل مهم دی. په دې اړه یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي چې د وژنې د ګواښ له ویرې نوم اخیستل نه غوښتل د اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته معلومات ورکړي. لویدیځو چارواکو هم اسلام آباد ته څیرمه د خلیل استوګن تایید کړی ده او پاکستان یې تورن کړی چې یو دواړخیزه لوبه لوبوي. له هغه اسنادو څخه چې د اسامه بن لادن له کوره ترلاسه شوي امریکایي چارواکو ته څرګنده شوې چې اسامه بن لادن لږ تر لږه 15 کاله اسلام آباد ته څیرمه په ایبټ آباد کې ژوند کوه. دې کار پر پاکستان د امریکا باور زیانمن کړي. لبلې خو د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې د پاکستان د استخباراتو اداره پټ معلومات بنسټ پالو ډلو ته انتقالوي او دوی ته د امریکا د بریدونو پلانونه په ډاګه کوي چې له هغه سیمو ووزي چې خی د امریکا لخوا تر بریدونو لاندې راشي. راپورونه وایي چې دا مسله د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر لیون پنیتا اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې د پاکستان د پوځي چارواکو سره یاده کړې ده. ولکیږي د حرکت مجاهدین پلوم هغه ډله چې خلیلی مشرکه ولا په کراچۍ کې د امریکا پر قونسلګری د 2002 کال په خونړي برید کې لاس ترلود او د حقانی له وسلواله ډلې سره هم اړیکې لري. خپل خلیل د امریکا له خوا د نیول کیدونکو کسانو په کوم لیست کې نه دی شامل او اسلام آباد ته نږدې په یو لوی کور کې چې لوړ دیوالونه او اخزن سیمترې چاپېره دی ژوند کوي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته فضل الرحمن خلیل سره تلیفوني خبري کړې او نوموړي د اسامه بن لادن سره د اړیکو پاړه پوښتلې دي. نوموړي د اوازې درواغ بللې او ویلې دي اسامه بن لادن له هیڅ چا سره په تماس کې نه وو، خو پاکستانی چارواکي وایي چې خلیل د اسامه بن لادن لپاره مهم شخص ګڼل کېده. خلیل یو یا دوه ځلې نیول شوی خو د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI په حکم له زندان نه بیرته خوشې شوی دی. پاکستانی چارواکي تاییدوي چې فضل الرحمن خلیل وسلواله ډلې د کشمیر د نورو وسلوالو ډلو په شان د ISI ملاتړ له ځانه سره لري.
روانه خبری مجله کندوز څخه په یو راپور پای ته رسوه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د لیاباد په ولسوالۍ کې د دوی امنیتي عملیات په بریالیتوب سره پای ته رسیدلي.
کندوز امنیتي سرچینې خبر ورکوي چې دغه ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د دوی دوه ورځنۍ پوځي عملیات چې هدف یې د مخالفینو له وجود څخه د سیمې پاکول ښودل شوي دي بریالي پای ته ورسېدل. کندوز امنیت قماندان پاسوال سمیع الله قطره له رسنیو سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړ. ویل چې دغه پوځي عملیات د علي آباد ولسوالۍ په لاله میدان غرنۍ سیمه کې دوه ورځې د مخه ځکه پیل شوي وو چې د راپورونو په اساس یو شمېر مخالفین له بغلان ولایت څخه دغې سیمې ته راغلي او د سیمې د نارامولو لپاره یې د دولت پر طرفدارو ځواکونو څو غلچکي بریدونه هم اجرا کړي او مرګ ژوبلې اړولې وې. لکه چې وایي تاسو به خبر واست چې له څو ورځو راهیسې په علي آباد ولسوالۍ کې داسې اوازې خپرې شوې وې چې په سیمه کې یو ځل بیا د طالبانو تر نامه لاندې د دولت اپوزیسیون راپیدا شوی او په سیمه کې د قمندان عبدالجبار پر افرادو چې د افغان امنیتي سازمان له افرادو څخه دی بریدونه پیل کړي دي او یو تن یې پکې وژلی او یو بل تن یې ورته ټپي کړی و. موږ د سپینګیرو له لارې هڅه وکړه چې دوی به له دې کړنو لاس اخلي، خو له بده مرغه دوه ورځې د مخه یې د سیمې د پولیسو پر امنیتي پوسته برید وکړ چې یو پولیس پکې ټپي شو. نو ځکه موږ مجبور شو چې دغه عملیات چې یوازې ملي او محلي پولیس او د ملي امنیت افراد پکې شامل دي پیل کړو چې په نتیجه کې سیمه د مخالفو وسلوالو څخه بالکل پاکه شوې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې څنګه ډاډمن دی چې سیمه به د مخالفینو له وجود نه پاکه شوې وي، داسې وویل:
عملا فعلا قوتهای ما در اونجا بیش از 100 نفر در اونجا جای به جای هستند.
په سیمه کې عملا زموږ څخه د پاسه سل تنه امنیتي کسان ځای پر ځای دي. سیمه تر کنټرول لاندې راغلې ده، پلټنې شوې دي، او د سیمې سپینګیرو هم زموږ له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې د لو او لور وخت دی. دوی ضمانت کوي چې په سیمه کې به بیګانه افراد نه پرېږدي. له همدې امله موږ دغه عملیات ودرول. ویل کېږي چې د سیمې د امنیت د خوندي پاتې کېدو لپاره دغلته نوې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوې دي. د یادونې وړ ده چې د کندوز د علي آباد غرنۍ ولسوالۍ د مرکزی بغلان ولسوالی سره ګډه پوله لري چې هر کله ترې د دغسې نارامو پیښو رپورټونه ورکول کیږي. پاتې دینوي چې د کندوز زیاتره هغه سیمې چې له څه د پاسه څلور میاشتو راهیسې پکې دولتي ځواک ټینګ شوی وو او یوه نسبي کراري ورته راغلې وه، په دې وروستیو کې یو ځل بیا ترې د نارامو پیښو رپورټونه ورکول کیږي.
پګنی مې وځي کې دن کې دی امید مرزبان سټډیو ته راغلی دی او په یوې بلې خبری مجلې د ازادي رادیو نننۍ ټوله خبرونه پای ته رسېږي. همدا څه ده کنه؟
بله، بارز سلام ډاکټر سیمه محترم، بارز سلام بشنوندای عزیز. ساعت 6:30 شوم با وخت افغانستان است. آخرین مجله خبری امروز